سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه رکو راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. در برنامه سپین خبر رکو راست امشب در رابطه با تفاوت دیدگاه میان رهبران طالبان در خصوص بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و لیسه برای دختران صحبت میکنیم.
ډیر زیات مننه اسف صاحب، سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، همدارنګ د پروګرام قدرمنو میلمنو ته چې وروسته به تاسو ته معرفي کو دا یو ساعت خبرونه ده، لکه څنګه چې یادونه شو دمدې یو ساعت ترڅ کې د نجونو د تعلیم په اړه خبرې کوو، او خصوصا دغه نوې خبره چې د یونما استازي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې کړی دا وغه دا چې د طالبانو امیرالمؤمنین د نجونو د خونځو د نه پرانستل کېدو پریکړه کړې ده. په همدې موضوع باندې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. اما آصف صاحب، که تاسو موافق اوسئ وربشو خبرونه به ورکړو.
بله، در آغاز به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میکنیم، بعد بحث خود آغاز میکنیم.
کوم جنو ریډونکو تاسو خبرونه اورئ؟ زه نظرانه یوسف زیم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د نړیوال ټولنې غوښتې دي چې د طالبانو سره د مستقیم تعامل وکړي او په ضد یې کار نه کوي. نور تفصیل د نوشابه شنانه اورئ.
خاغلی زرداری د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه د سپتمبر په 28 مخبره شوې ده، ویل دي چې امریکا د طالبانو سره لا ډیر مستقیم تعامل وکړي. سره له دې چې ځینو امریکایي مقامات ویلي چې طالبانو ثابته کړې ده چې د داسې تعامل وړ نه دي. نوموړي ویلي چې د طالبانو له راتګ نه وروسته په افغانستان کې اقتصادي محرومیت او انزوا افراطیت او زورواکي غښتلې کړې ده. هغه ویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سازمانونو سره د کار کولو لارې ښه اقتصادي او مالی نتیجه ترلاسه کېدای شي، نه د هغه په خبره د موازي حکومت د جوړولو لارې. د طالبانو د راتګ نو وروسته د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې، او له افغانستان سره اکثریت هغه نړیوال مرستې چې د مخکنی حکومت په وخت کې کېدې اوس نه کیږي. دغه وضعیت په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران زیږولې ده. ناشاباشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
د طالبانو حکومت وایي چې د روسیې سره د تیلو، غازو او غنمو اخیستلو یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دوی یو پلاوی روسیې ته تللی او د خبرو اترو وروسته یې دغه هیواد سره دا تړون لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم روټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې روسیې د طالبانو حکومت ته د نړیوال قیمت نه په ټیټه بیه د توکو ورکولو وړاندیز کړی دی. ښاغلي عزیزي ویلي د یاد تړون له مخې ټاکل شوي روسیې به په کال کې 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع غاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته صادر کړي. روټرز خبري ایجنسی د سپتمبر 28 ویلي چې د روسیې حکومت تر دا مهاله په دې اړه سندي ویلي. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سیشن بی پورس دی رپورت په خبرولو سره اعتراف کړی چې د امریکا پوځیانو په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 12 ملکی کسان وجلی چې ټول په افغانستان کې وو. پینټاګون په دې رپورت کې زیاته کړې د دوی ارزونه ښکاره کوي چې په 2020 میلادي کال کې د متحده ایالاتونو د نظامی عملیاتو لامل په افغانستان کې کابو 12 کسان وجل شوي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتونو کانګرس د 2020 کال راهیسې د دغه هیواد دفاع وزارت اړکړې سو هغوی تخپل کلنی رپورت وړاندې کړي او د هغه ملکی کسانو په اړه معلومات ورکړي چې د امریکا د عملیاتو لامل د نړۍ بلابیرو برخو کې مړه او یا هم زخمیان کیږي. خو د دې رپورت یو شمیر برخې پټې وي. دغه رپورت لمخې ټول کسان په افغانستان کې وجل شوې دي. لدې مخکې پینټاګون اعتراف کړو چې په کابل کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې د وو ماشومانو په ګډون 10 ملکی کسان چې دوی کورنۍ غړو وجل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې د 2020 کال د اگست میاشتې د 29 په برید کې چې ګمان کېده د داعش یو موټر باندې شوی وي، یو لاغه مټکه پیښه وا خټینګاری وکوه چې یاد وزارت هیڅ قانون نقص کړی نه دی. په عمان کې چارواکي وایي د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د امارات او عمان ترمنځ د اورګاډي ریل یو پټلۍ پرانستل کیږي چې دواړه هیوادونه په سره به ونخلوي. چارواکي وایي دا پټلۍ 303 کیلومتر اوږده ده چې د عمان د سهار سرحد د متحده عربي اماراتو له مرکز ابودابي سره نخلوي. د مقاماتو په وینا په داخلي کې به د اورګاډي په یو ساعت کې 200 کیلومتر واټن ووهي. د فرانسې خبري ایجنټس وایي چې د متحده عربي اماراتو ولسمشر محمد بن زاید د عمان مرکز مسقط ته د سفر په مهال د عمان د اورګاډي او متحده عربي اماراتو د اورګاډي اتحاد د ادارو ترمنځ په دې پروژې باندې توافق شوې ده. یوکرين په سلور نیول شو سیمو کې د روسیې په لومړي مقاماتو له لوري د ریفرندم یا ټول پښتنې ابتدایي پایلې ښکاره کوي چې دا سیمه غواړي د روسیې سره یو ځای شي. لویدیز دا ریفرندم غندلې شرم او نامشروع او غیر قانوني بللې. په لوهانس او خرسون کې د روسیې له لوري ګمارل شو مقاماتو په رسمي ډول د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې دا سیمه د روسیې سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې خاغلی پوتین به د جمعې پر ورځ په دې اړه اعلان وکړي. د روسیې د امنیت د شورا مرستیال او پخوانی ولسمشر د میټری میډروف ویلي نتایج سرګندی کورته خراغلی. د یوکرين په سلورو نیول شو سیمو کې روسی پلوه مقامات وایي چې ټول پښتنه کړی ده. هغه خلک چې د غوسیمونه د یوکرين تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتیدلی وایي خلک اړستل شي چې رائے ورکړي. دغه بهیر اخیستل شو فلمونه کې خول کیږي. روسی پلوه مقامات چې وسلوال کسان هم ورسره دي د رائے او صندوقونه کور په کور ګرځوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ادارې د ان توپان د زیانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتو ده. اټکل شوی چې دغه توپان به د چهارشنبې پورز د فلوریدا ایالت ځینې برخې وځپي. ولسمشر بایدن د سېشنبې پورز په سپینې ماڼۍ کې د وینا په مهال ویلي چې د ګڼو خبرونو له خاروالانو سره خبرې کړې دي او د همکارۍ ډاډي ورکړي. د ګلاموس په نوم د هوا پیژندنې یوې ادارې ویلي چې د سویس په سړو غرنیو سیمو کې د یخچالونو ویلي کېدل په بي ساري ډول زیات شوی دي. د معلوماتو له مخې د واورو د ویلي کېدو اندازه زیاته شوی او حتی د الپس په غرونو کې د هغه نسکوري شوی البتکې پاتیشونی او ورسره جستونه موندل شوی چې کلونه کلونه په واورو کې پټ پراته وو. په سویس کې د یخچالونو د سارنې د ادارې مشر ماتیاس هوس ویلی چې دا اقلیم بدلون ته په کتو د دغه یو حالت درامست کېدو وړاندې نه کېدله. قدر مونږ اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل.
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست سپین خبری هستین که با موضوع بس روی بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و لیسه برای دختران اختصاص یافتم.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوله، په دې یو ساعت خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو چې د نجونو د تعلیم په اړه به موږ سره بحث وکړي. څه تازه انکشافات شوي دي؟ یو غدا چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یونما استازي یو پوښتنه چې مشخصه نه وه په دې تیر یو کال کې چې څوک نه پریدي چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د مخالفت دلایل چې دي په همدې اړه د یونما استازي د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. هغه ویلي دي چې د طالبانو د مشرانو په قول البته ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده اجازه نه ورکوي چې لشپګم ټولکی نه پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
بله، د این رابطه مهمانای محترمی که روی خط داریم، جناب آقای دکتر صلاح الدین سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف با خود داریم. جناب آقای سیدی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوید؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنونده های محترم و مهمان عالی قدر و در خدمت شما هستم.
بنهایت تشکر. جناب آقای پتمن سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلام احترام به شما و تمام شنوندگان و همچنان جناب دکتر سید تقدیم است.
تشکر شما.
ډیره مننه ک اجازه وی بحث به جناب پټمن صاحب سره پیل کو. پټمن صاحب، تاسو د پوهنې په وزارت کې د کار ډیره اوږده سابقه لري او تجربه لري او روانو چارو هم پوره خبر هستی. ممکن تاسو ته هم دا څرګنده نه و چې څوک د نجونو د تعلیم مخالفت کوي، البته لشبوم ټولګي نه پورته، اما دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې واضح شو چې د طالبانو مشر اجازه نه ورکوي. ولې اجازه نه ورکوي؟ دلایل څه دلایل لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاځه په هم په دې موضوع باندې خبرو ما دا ځکه چې ما د پوهنې د پخواني وزیر سره هم کتلي وو، په دې اړه باندې او د نورو چارواکو سره مې هم کتلي وو، او شاشن او حتی د دې د مفتیانو سره مې په دې باندې بحث کړی او په خصوصي ډول مې هغوی نه پایښ کړی چې دي دا پیغام ورسوي. حتی ورځ کې هم مستیا کې ا د ملا حمد الله خوند یو هم چې چې سره برابر شو دا غنه مې د هدا او کړه چې تاسو په هیڅ یو هم چې دې دا پای امر سوي چې د دې د مقاصد په خلاصو د اجازه ورکړي. دا معلومات په خوانه هم موجود چې د طالبانو رهبرۍ دا خوند یې بنت لري، نه د طالبانو وزیرانو او لاندې خلکو د دارالفتاء د لارې نه هم د مؤمنین ته دا مواد رسیدلي دي چې هغه ستان چې موږ زو سره په تماس کې نو او زه نه څلورم هغه دا درې له کلي دي چې په هغه ډول باندې باید چې خلاص شي او دا د پلان هم دا حالت لري روانه دي د اخر شي ممکن وس نو موږ له تاسو نه دا اخر شي چې دې دا باندې پرې د باور نه خو چې په اندره شکل باندې بندو او د لاس اشاره کو په دې خاطر باندې په دې باندې وس نه کېږي ځکه چې د سر شری دا باندې کړو او زموږ ټول تقاضا هم د باندې نه و چې ا باید د تاسمنونو چې دا خوندې خلاص شي او چې د تاسمنګري مرګ اخیری نه مرګ ده، نو په دې خاطر باندې په پټه کچا په دې باندې واس مکه د طالبانو امیر وزیرانو په سطح باندې حتی د سرواګر په سطح باندې شته تاسمنونه نشي ولا، نو په دې خاطر باندې د تاسمن مسلم مرګ معلومه وا اوس ملګر ملتونو ته معلومه شو او دنیا ته معلومه شو او دا د دې معنی لري چې خپل هغه تصمیمونه چې د خلکو غوښتنه ده نړۍ غوښتنه ده، که د لمړی درجه مسؤل ده د خپل خلکو د خپل رعایت په مقابل کې او دا د خلکو او د رعایت غوښتنه ده او حق ده. دا تر څو په دې باندې تفسیر وکړي په هغه مواردو کې چې نصوص موجود وي، یعنی حکم د قران د مشان موجود وي او متفق علیه فتوا یې هلته موجود وي، هلته د امیر حکم ته ضرورت نه لیدل کېږي. یعنی هلته د امیر حکم منتفی دی ځکه چې صراحت په نفس کې موجود دی. د تعلیم په باب باندې په اسلامي لحاظ باندې صراحت په نصوص کې موجود دی ځکه چې خداوند تعالی په خپل معلم دی. دا هغه پیغمبر چې موږ شوی دی او حضرت محمد رسول الله او موږ هغه متین دی، هغه په خپل معلم دی. او همدغه چې په لسګونو موارد په قرآني نشان کې تاسو چې اوس وګورئ په سوشل میډیا کې ټول راوته دي ساجد برنامه له حوصلې نه وشت چې په اړه باندې چې به له بیل تاسو له هغه کې نه قرات کیو به تاسو ویل دي هم دا چې موږ وایو چې زمکه او اسمان خداون تعالی فرمایي چې ما د انسان لپاره مسخر کړی دي. د تسخیر معنا په څه باندې کیږي؟ په څه د تسخیر کې وسایل باندې وسایل په څه جوړې دي؟ په علم باندې جوړې دي. علم د خداون تعالی ذاتي صفت دی.
په دې شان ارو مرو پاتمن صاحب
چې د حکم تا د اسلامي لحاظ ضرورت نه دی دل کیږي ځکه حکم په قران کې موجود دی او بالکل حکم بالا تر او لوی دی د امیر المؤمنین د حکم.
سی بالکل ام دغه خبره ده او او ممکن زمونږ تاسو نه دی په دې مسایلو باندې ډیر پوي وي، اما دا چې ولې نه کی اصلي پښتنه د ولس هم ده. تاسو د هبت الله د هم سنفي خبره وکړه، د مکتب د دوران هم سنفي ده که د مدرسې او مشخصا تاسو ته څول د هبت الله نظر تاسو ته بیان کنه؟
زه غواړم چې دا خبره واضح او چې د شک نه وځي د زموږ د کرسو په مدرسه کې روان کورس سره دیوال شریک دی.
ها
او اوس د طالبانو د نظامي محکمې رئیس شیخ صاحب چې کوم دی قاضي صاحب د دې د ملمو او هغه معرفي چې دا د ملاحبه الله خونه سنفي ده کله چې دوی اخر شو ما د دین احترامانه تقاضا وکړه چې زمونږ د پیغام تخصن دغه سنفي ته په دا شکل ورسول چې دا ضرورت دی.
او د دې په دې باندې په دې اماده زمون ته قضا ورته شو او دا به نو اختر شو نه مخک شي چې نه به اختر روانو ما وته ویل چې ممکن ته نو اختر کې د هغه مبارکۍ ته ورشي نو کنه چې د هغه مبارکۍ ته ورځي دا زمون پیغام هم وته وسیله شوی شو چې د هندونو مکاتب خلاص کی.
بله تشکر جناب آقای پتمن. جناب آقای سیدی شما اظهارات جناب آقای پتمن هم شنیدین و در جریان هم هستین که در یک آخر ظاهرا اختلاف نظر میان مقام های بلند پای طالبان در مورد باز شدن مکاتب با وجود آمده، در حالی که هیچ و گفته آقای استانکزی هیچ دلیل شرعی وجود نداره و همه مربوط میشن گفتن رقمی که آقای پودزل گفته که آقای آخوندزاده هی تصمیم گرفتن. آیا کسی به نام آخوندزاده وجود داره؟ برای اینکه تا یک سال هیچ کس نه تصویرش دیده و نه هم صدایش شنیده. جناب آقای سیدی
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اظهارات با محتوای جناب فتنه صاحب شنیدیم. دقیقا این بخش های از مطالبی هست که به دستا باید گفته شوه در رابطه با این که کسی به نام ملا هیبت الله وجود داره و یا در همون مسجد که برادر شهید شده اینا هم شهید شده، من فکر میکنم با گمان اغلب یا کسی به نام مفتی یا امیر یا به اصطلاح پیشوای طالبا وجود داره. ای که امو اسمیس یا کسی دیگر انتخاب کردن این کار مراجع دیگر است نزد به ای که ما در مورد معلومات بتیم. اما آمدیم در رابطه با مسئله تحصیل زنان و دخترها. واقعیتش ایست که این مسئله باید از لحاظ دینی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ دولتداری و از لحاظ مشروعیت مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما قسمی که گفته شد در آن مواردی که مسائل و نصوص شرعی واضح هست بالاتر از او کسی فتوا دادن نمیتونه و مطابق به امو نصوص شرعی که کاملا صراحت داره باید به اصطلاح اجراءات صورت بگیره. این که عمق قضایا را که مثلش تأکید داره بو ایسته که زمانی که بن لادن با پاکستان یا با امریکا به اصطلاح تصمیم دادن شد و طلاح شد جانب پاکستانی که او را طالبان نگاه بکنن، یکی از بهانه هایی بود به جامعه جهانی که در نتیجه از او جامعه جهانی مبرر خود برای حمله و برای حضور در افغانستان به شکل نظامی پیدا کرد. ما فکر میکنم که طالبان عمق قضایا را نمیدانن و در این راستا پاکستان بازی را میکنه که در نتیجه از او بتانه در وقت معین متای بنام طالب و فروش برسانه و دلار کسب بکنه و یکی از بهانه هاست. از لحاظ دینی استعمال وسائل دولتی برای تأمین یا برای عملی کردن این و یا آن فتوای زمانی ممکن است که حاکمیت مشروع باشه، در حالی که در رابطه با مشروعیت حاکمیت طالبان در سطح داخلی و سطح بین المللی کاملا صحبت روشن است و اینا عمی مشروعیت ندارد. این که ملا محمد عمر چنین نظر و برداشتی از دین داره مبارک خودشان باد. ما در مورد عزیز شک و تردید ندارم که این نظر و این برداشت کفری است، غیر اسلامی است یا خارج از دین است. این یکی از روایات است که طالب داره، اما این یک روایت است که مشروعیت داده میتونه که در سطح کل دولتی عملی بکنه. این چیزی است که طالب بوده درک نمیکنه، تمام خاص و همه چیز به اصطلاح ناف زمین خود میدانه و اجتهاد و فتوای خود در سطح دولتی عمل کرده میخواه. این چیزی است که به صورت قطع از جانب ملت موجود است. اگر که طالبا با ملت اعتنایی ندارن میگوین کتاب الله و سنت رسول الله پیشان افتاده، اما تعجب آور هیست که رئیس به وزیر عمل بالمعروف و وزیر معارف و این و آن اینجا و آنجا از مردمداری صحبت میکنه که این کلچر ماست، این فرهنگ ماست، این نیست و این آن است. تعجب آور هیست که کلچری که در خلاف احکام اسلامی باشه این کلچر اصلا مورد اعتبار نیست. کلچر نیست زن فروشی، کلچر نیست که زن فروش به اصطلاح ولور گرفتن اضافه از حد، کلچر نیست. به این خاطر این اصطلاح با هم مخالفه میکنن. در نتیجه آنچه میکنن که دشمنان مردم افغانستان و دشمنان اسلام میخوان و در نتیجه از این بهانه میتن به جامعه جهانی به خاطر براندازی طالب که این قبل از همه برای طالب بله. قابل درک باید باشه که نگذارن چیزی را به جهان بگذارن که در نتیجه از این نه تنها که اسلامی نیست بلکه سببی از این میشه که جهان
دلایل یا به اصطلاح بهانه های مداخله را پیدا بکنه.
تشکر آقای سیدی. همین رقم که شما هم فرمودین، دیروز هم نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بود، شما را از اشتراک کنندگان این نشست، از طالبان خواستن که به حقوق تمام مردم به خصوص زنان و دختران احترام گذاشته شود. یکی از موارد کم روش صحبت شد بسته ماندن مکاتب دختراست و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته که ترس داره که جام صبر بسیاری از اعضای جامعه جهانی در رابطه با تعامل استراتژیک با حکومت طالبان لبریز شود. جامعه جهانی چی قدم میتونه، چی ابزار در اختیار داره؟
خدمت عرض بکنم که روش جامعه جهانی در تقاضا از طالب که طالب چونین بکنه و یا چونان بکنه کاملا غلط است. چیزی که ملا حبت الله میگه یک خواست یک مسلمان، یک موضع یک مسلمان هست که ما سر مسائل اسلامی با کسی معامله نمی کنیم. اما قبل اینجاست که این مسئله اول باید ثابت شود که اصلا اسلامی هست و یا نیست، و جهان نمی خواهد که کسی بر دینش با اونا معامله. جهان می خواهد که حقوق مردم مطابق با اکثر نرم های قبول شده و حتی در توافق با اسلام و خاص مردم افغانستان عملی شو. اما طالبان میگه که بگذارن مردم ما را که خود تصمیم بگیرن، اما به مردم مراجعه نمی کنن، مردم نفی نمی کنن، انتخابات نمی پذیرن. تناقضات در اظهارات جانب افغانی وجود داره و خطاهای در روش جامعه جهانی به افغانستان وجود داره که ضرورت به بحث و تعمق بیشتر داره. ما فکر می کنم که جامعه جهانی در مسئله افغانستان به خاطر هم ناکام است که اینا نمیدونن چه رقم روش بکنن. چه امکانات وجود داره؟ این به این معنی نیست از ابتدای یک سال و چند ماه ما تأکید داشتم که با طالب به خاطر ازی باید تعامل شود. مردم ما با دوا، با دارو، با صفحانه، با دکتر زده داره و تعامل با طالب آقای متقی نزید شدن و برسنت سناسی داره. در حالی که چونی نیست، جهان باید با افغانستان تعامل بکنه و در افغانستان طالب من هست یک واقعیت تفنگ با دست داره، ای که تفنگ پاکستان با دستش داده و یا تفنگ اکسس و شورای دیگه ای که دیگر است. اما تعامل با طالب به خاطر رساندن کمک به مردم افغانستان باید صورت بگیره و این تعامل به این مفهوم نباشه که بدست طالبان امکانات بدن که اونا در هتل انترکانتینتال انتحاری ها را جمع بکنن و اونا جوایز بده. تعامل به خاطر عزیز که دوا به مردم برسه، تعامل به خاطر عزیز که گندم به مردم برسه و در جهسته جهان امکانات زیاد داره. ما متاسف هستم که جهان طریق عمل کردنش نمیدانه و در اکثر موارد خطاها داره و اصل مسئله مسئولیت است. جهان به طالب بگوید که شما کی هستین غیر از طالبان.
تشکر. جناب پتمن صاحب که ستونزه تا او گرو دا یوازه دا خونزه ستونزه نده، ستونزه لده دیره دیره پراخه ده. که سبات دا طالبان و رهبری جنو تا اجازه ور که چطر دولسم تولگی پوره خونزی پرانستل شی او دوی بیرته درسونه پایل کی او هم پمدغه شکل پا پانتونونو که هم درسونه دوام ولری، اما خزه یا په مجموع کې مېرمنې په ټولنه کې د کار کولو حق ونه لري، بیا نو د پانتون او د مکتب د فراغت سند څه په درد خوري؟
داسې ده چې طالبان باید یو درک ولري د خلکو د غوښتنو که هغه په ملي کچه دي او که هغه په نړیواله کچه باندې دي. تر اوسه پورې د خلکو او د نړیوالې ټولنې تمرکز په دې دی چې طالبان اصلاح شي. یعنی په دې پیشنهادونو کې او په دې غوښتنو کې د طالبانو د پرځولو خبره نشته. طالبان باید لږ په ژوره توګه باندې درک کړي، یعنی هر څوک په هغه افغان دی او که هغه غیر افغان دی، یعنی په ملي کچه انتقاد یا پیشنهاد کړي او که په نړیواله کچه کړي. د طالبانو د اصلاح لپاره کوي چې دوی په ملي کچه هم تعامل وکړي او په نړیواله کچه هم تعامل وکړي. د طالبانو لپاره د دې خبرې درک ډېر مهم دی. یعنی لا تر اوسه هم طالب چارواکي په ملي او بین ملي کچه په دې سطحه کې دي چې دنیا تقاضا لري چې دوی تعاملات ومني، هغه تعاملات چې هم افغاني کلتوري مني او افغاني ټولنې مني او هم نړیوال ضرورتونه لري. درک دا مهم دی. د طالبانو چیرې طالبان هغه مؤسسات چې د حکومتونو په مشروعیت کې مرسته کوي، طالبان هغه مؤسسات نه لري چې هغه په نورو دنیا کې موجود لري، موجودیت لري. مثلا طالبان یو ودانه ده چې دوی په خپلو منځونو کې تفصیلې په خپله کوي او په دوی کې د دوی د ډلې نه پرته نور عناصر نشته دی چې دوی د هغې د فکر نه الهام واخلي. او دوی یو مشکل لري، مشکل څه شی دی؟ کله چې علمای کرام کښېني او دوی خبرې کوي، د دوی خبرې په آیات شریف او په حدیثو باندې مستدل شروع کوي. نو دوی بل ملاحو دی آیات شریف په مقابل کې بل آیات نشي ویلی، ما دا خبرې دوی ته مخامخم کړي چې تاسې دغه فکري بنسټونه چې په نوره دنیا کې حکومتونو سره مرسته کوي، مثلا سیاسي عذاب، سیاسي عذاب علاوه دینه چې یو سیاسي دنه دی، یو فکري بنسټ هم دی. مثلا پوهنتون، پوهنتون یو علاوه چې د تدریس یو موسسه ده، دا یو فکري دستګام ده چې حکومتونو ته مشوره ورکوي. مدني ټولنې چې دلته فعالیتونه لري او د دوی د دوی ده، مثلا دغه فکري افراد چې مثلا تاسو په هیواد کې وګورئ، دغه زمونږ په ګاونډیو هیوادونو کې، په دغه پرمختللو هیوادونو کې دغه 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 فکري ظرفیتونه چې دي، دا د حکومتونو ساتلي دي، هغوی د شنه دي چې د حکومتونو مامورین دي، هغوی په ملي کچه فکر کوي او حکومتونو ته مشورې ورکوي. طالبان د دغه مشروعیت نه چې هلته پارلمان موجود وي او دوی د هغې نه مشوره واخلي، د قواو تفکیک موجود وي چې مثلا د اوسنیو عصري نظامونو کې دا مطرح دي، دا عناصر چې تر څو پورې د طالبانو په ترکیب کې شریک نشي، د طالبانو فکر تغییر نه کوي، دوی ټول ملګری دي. دا فکري مشکل، ایدیولوژیک مشکل دی. مثلا دا مشکل کمونیزم هم لري، ټول هغه ایدیولوژیک احزاب چې قدرت ته ورسیږي د اقتدار په وخت کې او د اقتدار نه مخکې، دوی دا فکري مشکل لري، دا ذهني مشکل لري، ایدیولوژیک مشکل لري. دلته مشکل ایدیولوژیک دی او نړۍ په دغه مرحله کې چې اوس قرار لري، یعنی د نړۍ کوم جوړښت چې دی، دغه شو حکومتونه په رسمیت نه پیژندل کېږي، ځکه د نړۍ ساختمان یا ساختار په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې د ثور د اومې د کودتا نه وروسته او د شوروي د ړنګېدو نه وروسته، چې دا هغه لس کاله کې منفي کې کاملا تغییر خوړلی دی. نظامي لارنه لازم نه حکومتونه عین مشکل لري. مثلا میانمار کې خو طالبان نه دي کړی، اما هلته یو نظامي تحول راغلی.
بله،
افغانستان کې طالبان یا د نړۍ نور هیوادونه چې د تاجراتو راندې دي، طالبان باید دا درک کړي چې دوی لا اوسه پورې نړۍ او افغانانو ته د منلو په درشل کې قرار لري، اما د یو سلامي قوو اساسي اصلاحاتونه وروسته هغه تنها مقاتب نه دي، هغه نړیوال منل شوي معیارونه دي د نظامونو او حکومتونو د جوړولو دپاره. دا د دې وطن په نوم حق ته چې طالبانو ته وویل خپله وجداني مکلفیت او وظیفه درو، چې په دغه تعاملاتو کې طالبان دي، نو نړۍ لا په هغه مرحله کې نه ده چې د دوی د نسپورولو تصمیم، نړۍ په دې مرحله کې ده که پیشنهادات لري، که تغییرات لري، چې طالبانو ته وویل چې دا شیان ومنئ. دا درسته ده چې د طالبانو په ترکیب کې چې دوی یو سیاسي ډله ده، ازبک به وي، هزاره به وي، تاجک به وي، دا اما دا ټول د یوې ایدیالوژۍ سره، دا یو حزبي حکومت دی، لکه د خلقیانو حکومت شو، لکه د پرچمیانو حکومت شو، لکه د مجاهدینو حکومت شو. اوس نړۍ یو حزبي حکومتونه پرته د ایدیالوژۍ نه، چې ایدیالوژي څه ده، په نړۍ کې دغه د سیاسي نظامونو مرحله پای ته رسېدلې ده. موږ په یو بله مرحله، بله نړۍ کې ژوند کوو چې هلته سیاسي پلورالیزم دی، هلته د یو بل د افکارو درناوی دی، او هلته په فکري لحاظ یو د بل منلو دی، څه په حکومت کې او څه د اپوزیشن په شکل. نو په دې لحاظ باندې طالبان باید دې کار آمدګي ونیسي چې په دغه تعاملاتو کې د افغانستان د ملت او نړۍ سره برخه اخلي که نه اخلي.
تشکر جناب آقای پتمن. با اجازه شما مهمانای عزیز آقای دوست، برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما نسرین محمود عزیزی میشنویم، بعد بحث خود را دنبال میکنیم. از مهمانای محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند.
با تقدیم سلام بر شنوندگان گرامی،
در نشست ویژه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، تمام سخنرانی ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان، آموزش دختران، کار و حقوق زنان متمرکز بود. اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواستند به حقوق تمام مردم به شمول زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. این نشست دیروز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار گردید. مارکس پوتزل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این نشست گفت بیم دارد که جام صبر بسیاری از اعضای جامعه جهانی در رابطه با تعامل استراتژیک با حکومت طالبان لبریز شود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته ادعا کرده است که در حال حاضر به شمول القاعده فعالیت گروه‌های مختلف دهشت افغان در افغانستان بیشتر شده است که به شمول افغان‌ها کشورهای منطقه را نیز تهدید می‌کند. هرچند طالبان به اظهارات تازه آقای فائق واکنش نشان ندادند، اما پیش از این موجودیت گروه‌های دهشت افغان به شمول القاعده را در افغانستان رد کردند. در یک خبر دیگر، شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، در نشست روز جهانی گردشگری در کابل گفت یک ملت زمانی پیشرفت کرده می‌تواند که تعلیم در آن کشور رشد کند. این مقام ارشد وزارت خارجه طالبان تأکید کرد که هیچ کسی از فرضیت تعلیم انکار نمیتواند و با گفته او همه مردم خواستار بازگشایی مکاتب دخترانند. او همچنان گفت که بسته بودن مکاتب برای دختران هیچ دلیل شرعی ندارد و تأکید کرد که تمام علمای جید افغانستان موافقت دارند که هرچی عاجل زمینه تعلیم دختران فراهم شود. اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، در نشست روز جهانی گردشگری گفت تعلیم یک عمل مباح است و این یک موضوع علمی است. زمانی که بین مباح و امیر تعارض به میان آید، حکم امیر واجب است. وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه 27 ماه سپتامبر با نشر گزارش اعتراف کرد که نظامیان آمریکا در سال 2021 میلادی 12 غیر نظامی را در سراسر جهان از پا درآوردند که همه آنان در افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان امسال برای آن عده از دانش آموزان دختر کارت شمولیت در آزمون کانکور توزیع کرده که سال گذشته از مکتب فارغ شدند. محمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، با تاریخ 9 ماه سپتامبر سال روان میلادی در یک پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته بود امتحان کنکور با تاریخ 13، 14 و 15 ماه میزان در سراسر افغانستان آغاز می شود. اما آقای تقی نگفت که به گونه تخمینی چه تعداد از فارغان صنف 12 در این آزمون شرکت می کنند و از این میان چه تعدادشان دختر هستند. اعتراضات در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. 10 روز قبل مردم پس از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس به سرک ها برآمدند. مظاهره کنندگان خشمگین نیروهای امنیتی را مسئول قتل مهسا امینی می دانند. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، تا کنون کشته شدن حداقل 30 نفر از تظاهر کنندگان را مستند ساخته است. در این حال گزارش شده است که بیش از 1000 تن دیگر بازداشت شدند. مقامات میگویند که در برخورد با مظاهرچیان افراد پلیس هم کشته و زخمی شدند، ولی ارقام دقیق در این مورد ارائه نشده است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک پایگاه بحری ایالات متحده چین را به رفتار مزاحم و تحریک‌آمیز در اطراف تایوان متهم کرد. هریس گفت ایالات متحده در پاسخ به این موضوع روابط غیر رسمی خود را با جزیره مورد مناقشه ای که چین آن را بخشی از قلمرو خود می داند تقویت خواهد کرد. تشدید تنش ها بر سر تایوان امکانات درگیری را در گوشه ای از پیش از این ناآرام جهان افزایش داده است. و خبر آخر این که رای دهندگان در 4 منطقه شرق اوکراین، لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپوروژیا با طرفداری از یک جا شدن با روسیه رای دادند. در این مناطق مقامات تعیین شده توسط مسکو گفتند در زاپوروژیا 93%، در خرسون 87%، در لوهانسک 98% و در دونسک 99% رای دهندگان از الحاق این مناطق با روسیه پشتیبانی کردند. این رفراندوم در 23 ماه سپتامبر آغاز و دیروز 27 ماه سپتامبر به پایان رسید. این مناطق در مجموع 15% خاک اوکراین را تشکیل می دهند. رفراندوم نام نهاد در شرق اوکراین را حکومت اوکراین، دولت‌های غربی، آمریکا و سازمان ملل متحد غیرقانونی خواندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رفرندوم و یا نظرپرسی را مسخره خوانده و گفته است که مردم با تهدید میل تفنگ به صندوق‌های رأی رفتند. این بود مشروح اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که در نیمه دوم قرار داریم و مهمانهای محترم جناب دکتر صلاح الدین سعیدی و جناب آقای صدیق بتمن هستند. موضوع بس بستماندنه مکاتب دختران و در حال حاضر اختلاف نظر میان مقامات رهبری طالبان.
ډیر زیات مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ ملتیا کوي او د پروګرام لملمنوس هم ډیر زیات مننه کوم چې مکسره دی تر دې نه باندې پورې د پروګرام په اول نیمایي کې په دې باندې بحث وشي چې د یونما نظر څه دی او د تازه انکشافات چې په دې برخه کې رامنځته شوي دي د دې په جزئیاتو باندې د پروګرام ملمنو بحث وکړو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې د طالبانو په صفوفو کې، البته د طالبانو په ډله کې یا په حکومت کې او یا په د چارواکو ترمنځ چې د نجونو د تعلیم په اړه څه اختلافات شته، په دې باندې د پروګرام لملمنو سره بحث کوو. سیدی صاحب، تاسو ته درځم. تاسو پرون بعد شیر محمد عباس تنگزی خبري اوریدلې وي، پس غرد یو زلبیا له طالبانو نه وختل مخاطب پغه خبر پغه وینا کې په خپل د طالبانو مشانو چې د نجونو خونځي د پرانیزي اماده ستانګزی له وینا ورسته د امر بالمعروف وزیر پورته شو، هغه خبري وکړه او هغه مسله مطرح کړه چې په د دنیوي تعلیم مباده او په دې برخه کې باید امیر د اوامرو اطاعت وشي او هغه څه حکم کوي. په دې مینس کې یو کس چې نظر معلوم نه دی په تیر یو نیم کال کې، هغه رئیس الوزرا دی د طالبانو. ستاسو په نظر ملا محمد حسن اخوند ولې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړی نه دی؟
مننه. هغه سیمې چې مخکې ویلې د اسلامي اصولو نه سره د دې چې په ډیرو مواردو کې صراحت لري، اما شته بعضی روایات چې هغه ولو که ضعیف هم دی اما روایت دی، په دې کې اصلا خبر نشته. د ملا محمد حسن اخوندزاده په رابطه باندې هغه مخکې اظهارات کړي دي رئیس الوزرا چې مکتب تر شپږمه پورې جنکیو دپاره ښه دی، بیا وروسته که وشو وشو که ونشو ونشو. هغه اظهارات کړي دي په خپل نظریاتو کې سره شریک دي.
کله دا خبرې کړي دي سیدی صاحب؟ که یو رفرنس ورکړي دلته چې
حداقل و میاشتې مخکې ملا محمد حسن اخوندزاده په خپله یو مصاحبه کې وویل چې تر شپږمه پورې سیده، بیا د هغه نه وروسته که وشو وشو که ونشو ونشو، دومره خبره نه ده. دوی په مبدا کې سره شریک دي. خبره داسې ده، روایات هماغه دي چې شته دي چې تعلیم د علم او پوهې په هر مسلمان باندې فرض دی. د اصلي علومو زده کول، د اصلي علومو کلمه هم غیر اصلي طبیعي علوم ورته وایي. اصلا اسلام د دین د دنیا او د آخرت دین دی، د صرف د آخرت دین جوړول هغه هم په دغه شکل باندې چې طالب تعبیري زه فکر کوم زما په برداشت دا دی چې دا د طالب د ټکولو دپاره یو وسیله ګرځول کیږي. دا چې په شرعي صریحو مسایلو کې جناب پتمن صاحب هم وویلي په اسلامي ټولنه کې شارع الله تعالی دی او پارلمانونه د کوم اختراع صلاحیت نه لري چې دې کوم داسې اختراع وکړي چې هغه د خارج د اسلام نه. د طالب فهم د پارلمان او د قانون ګرځاري د مرجع نه دا دی په مجرد چې موږ دا خبره وکړه نو ګویا منګه اسلام د سیاست نه وست تر حال چې څه خبر نه ده او په دې مورد کې طالبان خطا کوي دته نه په دې مورد کې په ډیرو موارد کې د دولتداري اصول باندې خبر نه دي او د طالبان مشران چې یو سلسله د اختلافات لري اما په عمل کې همدا د چول شي دلته د طالبانو په ساختار کې مشروعیت د ساختارونو نشته د قانون حاکمیت نشته او ډیر ځلې وایي چې منګه اسلامی شریعت تطبیقو زه د یو شخص په توګه چې تنها یو ریسرچ مې د اسلام د اصول او د نړیوالو قوانینو د مقارنوي شکل باندې نشر کړی تر اوسه پورې تحصیل لرم د شریعه لا په نامه کوم مدون کتاب نشته دلته شخصي فتواوی دي چې یو فتوا مثلا د طالب فتوا ده د طالب صف فتوا ده او دلته په سلهاو نور فتواوی دي د شریعه الله په نامه یاد کم قانون مدون نشته دا باید اسلامي پارلمان یا دارالافتاء د توحید او مدون کی دا شه دی نه لري په دې خاطر باندې د داسې کارونه کوي چې په نهایت د امر کې دا ټولنه د جهل د بدبختی او د نارامۍ او د دښمنانو د برنامو د تطبیق د پاره سره د دې چې باندې په اصطلاح عواقب ونه پیږي د چې د پاکستان د ملایان ته هم مراجعه وکړي په خبره باندې پوښتې چې د اکثره د اولادونه لوړ تحصیلات لري او لوړ تحصیلات باندې مسعودي متاسفانه هغه اصلي بنیادی کړی چې تصمیم غنیون کې استخباراتي کړی دا هغه د پاکستان او د دښمنانو په لاس کې دا او د افغانستان او طالبان د تفاهم لپاره کار کوي
تاسو ویل چې تاسو تر الازهر پورې دینی تعلیمات کړی دی او په دې برخه کې شک پراته چې کاملا تجربه لري او پیپویږي پرون چې د امر بالمعروف وزیر کومه خبره وکړه او دینی تعلیمات مباوغنل آیا تاسو له دې نظر سره موافق هستی
لسره نه په ساده منطق دی کچیرته خزه لور زمنګ ډاکټر ته ضرورت لري د هغه د پاره خزینه ډاکټر په کار ده ستري عورت ساتل فریضه ده کچیرته د فریضه د ساتلو د پاره امکانات برابر نشي او خزینه ډاکټر ورته برابر نشي نه پیغام دی بختل لور او خزه چاته وړي په دې خاطر باندې دا چې یو څوک شپږم سب کې داخليږي دولسم تزي فاکولټي تزي د زرو نفرونه لس نفره راوځي چې هغه کېدای شي ډاکټر شي دا د زرو نفرو سرمایه گذاري په نتیجه کې 15 نفره ډاکټر کېږي 2 نفره هغه به د ملت سرمایه کېږي هغه به رسیدې کې زه فکر کوم چې دا ساده منطق په یو سلسله خاصو دا چې دلته شرایط نه دي برابر اول ته کلتوري داسي دی واسي دي دا ډیر ضعیف سیاست د محکمه بیا عدالتي وکړه محکمه لغوه کی تاره سقوط وکړه لغوه کی دا تاریخ هر انسان کولای شي په یو لحظه کې جنایت کاشي چې په خکرګه کې دی او توپک راوخلی سره نو په دې خاطر باندې توپکونه د منځ راشي ټانکونه د منځ راشي دا بے معنا او بے مفهوم خبر دی او ملت د کلر رئیس طالبانو د ملت ارزو ته اتنا کوي چې ملت نه غواړي تاسو د دې ملت نه پښتنه وکړي کنه او په شرعي علومو کې په شرعي فتاواو کې د ملت خبره په هر ترتیب ویکا بنوي د اسلام له لحاظه فریضه ده چې علم زده کړئ شي او د بشریت او د انسانیت او مسلمانانو په خدمت کې واجول شي متاسفانه د دې فهم ډېر تناقضات لري
تشکر جناب آقای سیدی آقای پتمن امریکا هم که پیشتر همکارم هم اشاره کردن بین اختلاف نظر میان مقام های طالبان چانچه آقای استانگزی در مورد باز شدن مکاتب یک مسئله گفته او را فرض خواده و لحظات بعد در عین محفل سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر او را مباح خوانده آیا این تفاوت نظر و اختلافات تا جایی است که به صورت علنی در یک محفل گفته میشه اگر چون این اختلافات ادامه پیدا کنه به نظر شما چی تأثیر داره بالای نه تنها گروه خود طالبان بلکه در مجموع بالای تمام جامعه که یکی از نتایج زو همچنان بستماندن مکاتب خواهد بود
اختلاف نظر در اسلام یک کلی است که اختلاف مشروع جایز است مثلا چیزی که سانزه سیب گفت این اختلاف مشروع است به خاطر از اینکه حق داره به هر شی یک مسلمان، به هر شی یک افغان، به هر شی یک کسی که برای تحریک طالبان خدمات بسیار زیاد در انجام داده، یعنی طالبان را از انجوای سیاسی در طول 20 سال گذشته کشیده و به جهان معرفی کرده و بسیار زیاد کار کرده، از بخش تفنگ کرده بخش قلم استانزه برای طالبان بیشتر معاصر بوده، در باره شناختش هم به سطح جهانی و چی و یک شخص معاصر و اولین بار نیست که اظهارات در باره این وسایل اصلاحات که مثلا مسائل اقتصادی افغانستان، مسائل سیاسی افغانستان، تعاملات بین المللی، یک شخص صاحب نظر است که ما در تحریک طالبان نظریاتشان مؤثر میدانم و هم به نفع طالبان هستم و هم به نفع ملت است. در این مرحله این اختلاف تنها به سطح سانزه سر نیست، شما علمای جدید افغانستان اگر نظریاتشان تحت بررسی قرار بگیرین، اکثریت علمای افغانستان طرفدار تعلیم و تربیه، طرفدار پیشرفت، طرفدار رفاع اقتصادی و طرفدار نظام است در افغانستان که او تعاملات با مردم و با جهان داشته باشد و این بسیار به صراحت هم در محافل که شما با امرایشان نشست برخواست داشته باشین، حتی با مجالسی که به خارجی ها دارن نظریات خود پنهان نمی کنه و میگه و همی اظهار نظر مسئولین طالبان باعث شد که بالاخره موضوع به شورای امنیت رفت و در اونجا نام یک شخص گرفته شد که فلانی مخالف است. با معنی ایست که اینمی نظر الهام میگیره از صفوف طالبان، یعنی صفوف طالبان با دنیا ایره گفته که ما میپذیریم، البته صفوف وقت ما میگیم میبخشید رهبری پایینتر از امارات، به معنی چیز که وزیرش برش گفته که یعنی ما خود میخواییم که مکتب باز کنیم و مثلا بعضی از دیگه عراقین ما حاضر هستیم که تعاملات کنیم ولی تعاملات در بالا اجازه نیستن. هیچی جب به حیث یک مستند به شورای امنیت مطرح نیست، به معنی چیز که اختلاف وجود داره و ملل متحد باساس همو اختلافی که از پایین نشهد کنه این موضوع را در اونجا مطرح کرده
و بالاخره این اختلاف چی نتیجه خواد داد؟ اگر امیر قنبره آیا باعث انقسام گروه طالبان میشه؟ آیا باعث مداخله جامعه جهانی میشن؟ به چی شکل بالاخره چی تاثیرات، چی پیامدهای خواد داشت؟
ببینید ما نمیتونیم که در یک حالت منجمد انجماد نظریاتی زندگی کنیم، ما باید بپذیریم نظریاتا و تمام طالبان یک صفی کرده میکنه درباره شما که وقتی که میگین که ما فتاوای مختلف داریم، حتی در مسائل دینی ما بسیار کم اتفاق میفته که یک نظر متفق علیه را پیدا کنیم. شما مراجع معتبری که مثلا ازهر است بطایه کنین، شما یک قسم نظریات به این معنی که یعنی بسیار نظریات پیشرفتی و تحلیلی بسیار معقولی با در نظر داشته شرایطی که اسلام نکنان کنه و اسلام در ذهن مردم بشانن به اصطلاح و جایگاه اسلام در جامعه جهانی تثبیت کنه شما داره.
صحیح.
علمای هندوستان یکی از مراجع معتبر برای فتوا هستند و همچنین علمای داخلی افغانستان که مثلا ما دارالافتای بسیار قوی در وقتی پادشاه داشتیم، بعضی دارالافتای فعلی و چند سالی بسیار بشار قوی بودن، یعنی علمای داشتیم که علمای جید که قانون اساسی 1343 را جیدترین علمای افغانستان در اشتراک داشتن که و یکی از معتبرترین قوانین منطقه هستن تحت نظر علمای افغانستان رو تدوین شدن. ما مثال های زیاد داریم، افغانستان یک کشور اسلامی است و در عارض بسیار مشکل و حتی در شرایط بسیار دشوار مردم افغانستان به خط و استوار شریعت زندگی خدایار کرد، حتی در امی که ما میگیم که 2 میلیون شهید داده، این 2 میلیون شهید خب اساس قومندی طالبان نبوده، دو میلیون شهید با اساس احساس و درکی بوده که مردم افغانستان از اسلام داشتن، از آزادی داشتن، از مردم به احترام گذاشتن. یعنی این مردم فهمشان بالاتر است نسبت به گروهای سیاسی که افغانستان قبلا حکومت کرده و اعتراض کرده.
بله من جناب پاتمان
صاحب،
بله
مردم افغانستان مسلمان هستند که اسلام واقعی در زندگی خود نپذیره و خواهشان است.
ډیره زیاته مننه کوم پاتمن صاحب، اجازه راکړئ جناب سیدی صاحب چې تاسو ته یو نقل قول وکوم. د ملګرو ملتونو د پخوانی چارواکي هغه ویل چې د طالبانو په لمړۍ دوره کې دوی د ملګرو ملتونو له وایات سره تللی وو قندار ته، او په قندار کې د طالبانو دغه وخت له والی سره کتلی وو، او ورته ویلی وو چې په قندار کې د نجونو د خونځو د پرانستل کېدو اجازه ورکړي. نووالی ورته ویلی چې اوروره ډیر خده ځان سره مرسته راوړی دی، قلم کتابچی او د خونځو په جوړولو کې مرسته کوي. زای ورشي په هاري ولسوالۍ کې شتاسي مکتب دنجونو خلاصوي، مکتب خلاص کړي. وای موږ ورته ویل چې خا د دې کار لپاره چې موږ دغه مکاتب خلاص کو یا کورونو کې دنجونو د تعلیم زمينه برابر کو، ته موږ ته یو مکتوب راکا. مکتوب نووالی ورته ویل چې اوروره د مکتوب د ورکولو صلاحیت نه لرم، د مکتوب پوښتنه مکوه، خو لزه درته اجازه ده. په هر صورت د طالبانو په صفوفو کې په مغاولي دورې کې اکثر خلکو چې غوښتل د نجونو خونځي پرانستل شي، او اوس هم د شیر محمد عباس تنگزي په سیر ځینی کسان شته چې په زغرده، یعنی د طالبانو په چارواکو کې شیر محمد تنگزي لمړنی مقام ده، او یا داسې مقام ده چې په زغرده اماغه د ولس خبره کوي. اما بنیادی مشکل چې شاید تاسو په باور تاسو د طالبان له تاریخ نه مطالعه لري او پوهیږي، ولی په اول دوره کې دغه سی وکړل او په دیمه دوره کې له ټولو تجربه سره د شلکنن تجربه سره بیا ماغه کار کوي.
مننه خدمت عرض کوم چې من د طالب نه نه وړو چې سبا د خلکو ته مراجعه وشو، انتخابات دی وشي. منګ د طالب نه غواړو چې په دې اصل باندې اعتراف وکي او ورته کلی جوړ کړي. منګ دا قانون حقوقدان په شکل باندې چې والی چاته امر وکي چې دا وکاو هغه وکا، د جلال آباد والی وایي چې د کوکنارو په مورد کې به ډېر سخت قوانين ونیسم، یا دلته عباس سانګ زید دا وایي هغه وایي، دا د دولتداری نه فهم خطا ده. زمنګا توقع د نړیوال ټولنې توقع د دولتداری توقع دا ده چې سیستم جوړ شي، سیستم فعال شي. دا چې سیستم کې هغه اوا چې جنکیانې په کم خطو خال باندې مقصد تلاشي، سره کم لباس واغوندي، په کم مناطقو کې زمینه ورتشته، په کومه کې دا دومنی درې منی او څلور منی خبره ده. دا چې ورته صحیح تدابیر ونیول شي دا ورستی خبرې دي. منګه په اوله مره د زما اعتراض چې په نړیواله ټولنه د مخکې د دین چې ملل متحد د ښځو حقوق دي دا شو د حقوقو ښځو حقوق دي هغه شي، او د بی هویت کولو طالب یو شمېر دغه دي چې دي په دغه شی باندې اعتبار لري. زه د دې نظر نه اخلم، اما دې څوک دې چې دا عملی کوي. نړیواله ټولنه ته پکار دی چې د مشروعیت مسأله بنیادی کی، او د بنیاد پر بنیاد باندې کچیرته دا طالب د ملت نه مشروعیت واخست، دا ملت مسلمان دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله او مجاهد ولس دی، او مجاهد ولس او مسلمان ولس. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زمو امت په د شریف خلاف په استلار اتفاق نه کوي. دا تمام بنیادی خبرې دي چې متاسفانه هم نړیواله ټولنه دلته وهلته په داسې شیانو کې کلکه ستو چې بنیادی اساسي او سیستمي کار نه کوي. طالب په دې مورد کې تر ډیره حده پورې وساتونو ضرورت لري چې په دولتداري ځان پوکي، د اسلام په قوانینو ځان پوکي. منګه چې وایي پارلمان دا نه دی چې پارلمان دی او شه خلق کی مسلمان د اسلام په چوکاټ کې او د اسلامي ټولنې چې نه نه وی اشاره نه نه یو کسر مده په همدغه چوکاټ کې منګه د اسلامي اصول سره برابر د خوځو د جنکیانو لپاره حق او حقوق او نور حقوق او د مسؤلیت سوال باید بنیادی سوال مطرح شي. دا هغه شیان دي چې متاسفانه نړیواله ټولنه تر دې راه ده پوری پریشانو باندې تر دې راه ده پوری پری خو نه دي خو خیر دا پری وي او په ډیرو مواردو کې د حل په لارو په دې خاطر نه پیژي د طالب نه برداشت رسنه لري. طالب په ډیرو مواردو کې هغه دی چې دی او په ډیرو مواردو کې د اسلام نه خطا برداشت لري خو یو د روایتو دی. موږ د دې سره مشکل نه لرو، اما اصح روایت نه دی، نادرست روایت دی، اما د علم سره مخالفت کول. مخکې معزز تاسو همکار ویلي چې دا ای سبب عظیمه شه کې افغانستان به بحران بره او جامعه جهانی مداخله بکنه. همین هدف هست، هدف همی هست که طالب به مقابل کشورهای مختلف چیزهای کرده، به مقابل ملت چیزهای کرده که باید به نقطه رسانده شوه که جامعه جهانی مبارز پیدا بکنه، ملت علیهش قیام بکنه. طالب خو ختم میشه، کاری خودش هست، این ملت به قهقره بره و اهداف پاکستانی برآورده شوه.
بله، تشکر جناب آقای سیدی. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با اینکه بالاخره در چنین حالت دورنمای فعالیت‌های اجتماعی، وضع چنین محدودیت‌ها و ادامه و بقای حکومت طالبان را شما چگونه می‌بینید؟ 2 دقیقه وقت دارین آقای سیدی، بعدن آقای پتمن صحبت می‌کنند. بفرمایید.
اگر چنین لجاجت پیدا بکنه، اگر چنین تمامت خواهی پیدا بکنه، همو قسمی که 70 سال حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بیرق سرخ خود بر کرملین بلند کرد با تمام امکانات تکیه داشت، بالاخره ناکام شد. طالب با تمامت خواهی خود ناکام میشه، طالب با تو بنظرمات طول ازمای خود ناکام میشه، با ملت مراجعه نکنه ناکام میشه. و در این راستا هر اقدام خودخواهانه و یک سلسله اصول قبول شده جهانی مراجعه نکنه، ناکامیش حتمی است، اما ضربه شدید به ملت افغانستان و مردم افغانستان خواهد زد و این منطقه به بحران خواهد.
تشکر آقای سیدی، بی‌نهایت تشکر.
مهربانی پتمن صاحب، ستاسی جنبندیم غارو دو دقیقه وقت داره. مهربانی صاحب،
طالبان به درک ملی او نړیوال غوښتنې د افغانستان د اوسنی حکومت مشروعیت په حق له
بله
او ملی او بین‌المللي نورمونه باید مراعات کړي. اوس په نړۍ کې د یو حزبي حکومتونو وخت تیر شوی دی، پرته له دې چې موږ د هغې ایدیالوژۍ ته نظر واچو. اوس په ټوله نړۍ کې ولسواکي حاکمه ده. دا ضرور نه ده چې موږ د ولسواکۍ تعریف د غرب نه واخلو او بیا یو غربي ماډل واخلو. په خپله په افغاني اصول کې د دې لپاره د حل لارې شته دی. طالبان د یو مطرح سیاسي ډلې په حیث باندې په افغانستان کې هیڅوک د دې د وجود او موجودیت نه په اوس او په راتلونکي کې انکار نه کوي او د چا خبره واخه نه برخه ورته غواړي. ولې په هیڅ صورت د قدرت د مطلق انحصار سره نه افغانان موافق دي او نه نړیواله ټولنه. طالبان باید نړیوال حساسیت درک کړي. کله د طالبان خیرازه کېږي د دوی سره د افغانستان خیرازي تړلې ده او کله که د طالبان بدبختۍ خواته ځي د افغانستان ملت سره بدبخته کېږي. من ځان د افغانستان ملت ځان د طالبانو نه جلا نه غړي و د طالبان به تا درک چې دوی ځان د ملت نه جلا ونه غړي. اوس فاجله پدې کې ده طالبان متاسفانه د دې درک نه لري چې دوی د دې ملت جز دي. د تیرو یو ګوندی حکومتونو اشتباهات تکراري چې ملت په خپل ګوند کې مطالعه کوي. من باید ګوندونه په ملت کې مطالعه کړو او د تیرو حکومتونو تجربه چې هغه د اوساور د ومه کودتا وا د روسانو د اشغال کودتا وا د مجاهدینو او حکومتونو د طالبانو تیره دوره وا او بل اخره جمهوریت هم په دې شامل دی چې هلته سیاسي احزاب وا که څنګه چې لازم وا موږ سیاسي احزاب ونه روزل او وده ونه کړه. په عین اشتباهات تکرار شي لکه څنګه چې تیر نظامونه د دې اشتباهاتو قرباني شوي دي. متاسفانه طالبان هم د دې اشتباهات
ډیره ډیره زیاته مننه کوم جناب پتمن صاحب
او بدبختی او لغه د افغانستان ملت ګوندی
ډیره زیاته مننه چې په صغر د مخبل نظریات موږ سره په دې خبرونه کې بیان کو. کور مودان لتاسو نه جناب صدیق پتمن صاحب همدارنګ د پروګرام بل ملما ډاکټر صلاح الدین سید خان ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره برخه واخیسته.
و شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودین و برنامه رک راست سپین خبری را دنبال کردین. این برنامه در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی
روایت امروز است که همکار ما فوج احسان او را گردانندگی میکنند. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی بر شما
آرزو میکنیم. و فوج جانم پس استودیو که ده ورته بلنه ورکو چرا شیخ پلچوکی دیش غالگی.
بله.